اس ومنگ دا سورة الكافرون تفسیر کو دا هم مکی سورت تے او الكافرون دا کافر جمع دے دا سورت دیر فضیلت والا دے زکا چی پدی کی دا شرک نا برات یعنی بیزاری دا چی خالص دا یو اللہ عبادت کوئی دا دا دے ٹاپک دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی بکل دا تواف دو رکات نفک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې وکړه د طواف دو رکعت نفل کول نو پاغي کې به سورۃ الکافرون او سورۃ الاخلاص وي او دا شان به د سحر د منځ په وخت کې هم سورۃ الکافرون او سورۃ الاخلاص وي او د ماخام په سنتونو کې به هم وي او دا شان په ویتر کې به سورۃ الاعلی او دا دوه سورتونه وي. حضرت فروا بن نوفل بیان کړی دی چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چې ما ته سو خاص دعا وخی چې غزو د شپې وایم او ادو کېږم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې سورۃ الکافرون وایا، بے شک دا د شرک نه برات دی، بیزاری ده. او دا سورت کله نازل شوی وو؟ د دې بیک گراوند دا دی چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دعوت په وجه ډیر خلک مسلمانان شول او کافرانو د ظلم او ستم یو سخت طوفان جوړ کړی وو، او هغوی دا خبره محسوسه کړه چې د دې سره خو هیڅ فایده نه میلاویږي مونږ ته. نو هغوی سوچ وکړو چې په څه طریقې سره د کمپرومایز خبره وکړو. نو هغوی مختلف تجویزونه پیش کړل چې تاسو په دې کې یو ومنئ، تاسو داسې وکړئ، هغسې وکړئ، نو بیا به زموږ او ستا جګړه ختمه شي او دا مسله به ختمه شي. دا څه مسله شروع شوې ده؟ او زمونږ په خپلو کې دشمنی جوړه شوې ده. دا څه مسله جوړه شوې ده؟ او زمونږ په خپلو کې دشمنی جوړه شوې ده. نو اوس دا خبرې پرېږدئ، کله به ورته مال او دولت پیش کوو، کله به ورته وی چې ستا واده به د یوې ښایسته جینۍ سره وکړو، کله به ورله د دنیاوي سامان لالچ ورکوو او ډېرې دمکۍ هم ورکړئ، روبې پرې هم واچوو، خو هغوی ناکامه شول. نو بیا هغوی یو بل چالو چلوو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شول او ورته یې وویل چې مونږ ستاسو طرف ته یو تجویز راوړی دی او په دې کې ستا دپاره خیر دی او زموږ دپاره هم. تاسو داسې وکړئ چې دا هر څه پرېږدئ او یو کال تاسو زموږ د معبودانو د لات او عزا عبادت کوئ، او یو کال به مونږ ستا د معبود عبادت کوو. نو په هغې باندې دا صورت نازل شو او ورته وویلی شول چې په توحید باندې کمپرومایز نشي کېدی. ورته وویلی شول چې د دې خبرې خو سوال نه پیدا کېږي دا کومه چې تاسو کوئ. هغوی دا هم وی چې ټیک ده، کچری تاسو دا نه منئ نو بیا تاسو زمون خدایان ومنئ چې دا هم خدایان دي، نو بیا به مونږ ته دا منظوره وي چې دی هم سو دي، صرف ومنئ دي، نو مونږ به هم ستا د خدای عبادت شروع کړو. نو الله تعالی وفرمایل چې داسې نشي کېدی. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بله ورځ حرم شریف ته لاړو، دا خلک ناست و هلته، نبی کریم صلی الله علیه وسلم هلته لاړو او دا سورتی ورته واورو، او د دې د اورېدو سره هغې داسې په غصه کې راغلل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بد رد ویل شروع کړل. نو اوس مونږ ګورو دا سورت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل اي نبي توايتي يا أيها الكافرون، اي كافرانو، او دلتي خب صفات طريقي سرا كافرانو توايتي اي كافرانو، داسي ندي راغلي چي الذين كفروا، چي هاغ خلق چاچي كفر کرده دي، بلکه اوالي شو هغيته چي یا ایها الکافرون. او کافرون سده دا اسم دی، الکافرون یعنی کفر کول والا. سوک چی کفر کوی ڈائریکٹ هغوی ته ویلی شول چې تاسو کافران یی، پدې بمری نو ځکه ورته کافران وی. اسم مستقل وی، ٹھیک ده، ځکه چې هغوی به ټول عمر په کفر باندې قائم وو. نو الله تعالی هغی د دې نوم سره هغی ته خطاب وکړو. او د دینه دا هم پتو لګی دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ځان نه کفار مکه ته یا ایها الکافرون نوایي، دا الله تعالی په حکم سره ورته وایي. نو په دې کلام یعنی خبره کې سختی ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبرې ډیری نرمی او پستې وي. نو دا سخت کلام دی چې اے کافرانو اے انکار کول والاو دوی د څه نه انکار کړی و؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت نه خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت نه خو انکار کړی و، لیکن هغه شهادت یعنی گواهی کومه چې الله تعالی هغه وخت اخستی ده چې کله الله تعالی روحونه پیدا کړی و. الله تعالی هغه وخت فرمایلی و په سوره اعراف کې راځي: الست بربکم، ولې زه ستاسو رب نه یم؟ او ټولو روحونو جواب ورکړی و: بلا، ولې نه، هم ته زموږ رب یې. او چې دنیا ته راغلل نو شرکی شروع کړو، نو هغه شهادت کوم چې تاسو مخکې ورکړی دی اوس تاسو د هغې نه انکار کوئ. پوه شوئ په دې خبره؟ نو د کافر مطلب دی انکار کول والا. نو هر انسان مخکې یو شهادت اخستی دی دنیا ته د راتلو نه مخکې، گواهی ورکړی ده چې کله د هغو جسم د روح سره نه و ملاو شوی او صرف روح و. چې کله انسان دنیا ته راشي نو هغه اقرار وکړي او یا انکار وکړي، نو شهادت الست په انسان کې پروګرام شوی دی، یعنی د مخکې نه موجود دی. او چې کله انسان د دغه شهادت کوم چې په هغو کې پټ دننه پروت دی د هغې نه انکار وکړي، نو هغه بیا کافر شي. ټیک ده؟ او یو بله معنی د کفر سوده ناشکري. نو دوی د څه ناشکري کړي ده؟ په تیر صورت کې مونږ ویلي وو چې څومره نعمتونه دوی له الله تعالی ورکړي وو، هغه رب چې دوی له نعمتونه ورکړي وو، نو دوی د هغې نه انکار کوي، د هغو سره شرک کوي. او د ټولو نه غټه ناشکري د هغو سره دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخري نبی راغی او دوی د هغې نه انکار وکړو، د هغو د رسالت نه انکار وکړو. او په یوه بله خبره ډیر خزان پوه کړی. د دې صورت د ویلو نه مخکې دا صورت د هر کافر په باره کې نه دی، مونږ اکثر د دې نه غلط مطلب اخلو، ځکه چې مونږ وایو چې دا د ټولو کافرانو په باره کې دی چې هر کافر یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، دا صرف د هغه کافر د پاره دی چې هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژبې مبارکې نه دا کلام واورېدو، د لسو کالو نه اوري او بیا هم نه مني او خپلې رویې یې بدلې نه کړې، خپل عادتونه او خصلتونه یې بدل نه کړل، ایمان یې را نه وړو، په هغه لار روان وو یعنی د کفر په لار، او د هغې د پاره حجت تمام شو چې بس اوس دا ستاسو د پاره پوره ده، دیټس ایټ ناو. ټیک ده؟ براتو شو چې زه ستاسو د کفر کولو نه بری یم. دا تاسو چې کوم کفر کوئ داسې نه ده چې په اوله ورځې ورته ووایي چې قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، نه، موږ له د الله تعالی د کلام په معامله کې ډیر احتیاط کول پکار دي. ډیر خلک په داسې ځایونو کې آیتونه بیانول شروع کړي چې هغه هلته فټ نه راځي، یعنی بعض لکچر ورکول والا بې موقع لګیا وي، د آیت کانټکسټ یو وي او هغوی پته نشته د بل ځای نه آیت راواخلي او د فټ کولو کوشش وکړي. نو دا د قرآن معامله ده او په دې کې ډیر احتیاط پکار دی. د خپلې مرضۍ انټرپریټیشنز، د خپلې مرضۍ مثالونه د دې آیتونو سره ورکول دا ټیک خبره نه ده. چې ګوره چې څوک داسې کوي نو هغوی هم داسې کوي، نو داسې تاسو نشئ کولی. دا کار د مفسرینو او د علما دی، او په ګروپس کې هم ډیر احتیاط کوي چې یو خبره بغیر د کانټکس نه مه بیانوئ. آیت ته د هغې چې کوم کانټکس دی په هغې کې ورته ګورئ، او که مونږ یې د نننی دور سره فټ کول غواړو نو بیا به د علما نه رهنمایي اخلو. مونږ د ځان نه فتوې نشو ورکولی. بعضې خلک یې د یو څیز سره مطلب ګوري، څوک د بل سره، بلکې ډېر ښه خلک هم داسې کوي چې تاسو پورې تاسو ټول قرآن نه وي ویلی او نه یې پرې پوهه، نو په دې تاسو داسې نشئ پوهېدی، ځکه چې څوک سپیکر لګیا وي نو خلک وایي واه واه ډېر ښه وی، او خلک د کوم کوم ځای نه خبره راواخلي او میلاوي کړي او تاسو ته فتوا درکړي او تاسو په هغې باندې خوشحاله شئ. ټیک ده؟ نو داسې مه کوئ. ځان پوهه کړئ چې څوک صحیح خبره کوي. نو په تیر آیت کې وویلی شو چې ستا دشمن ابتر شو، اوس تاسو ته د فکر کولو ضرورت نشته، د دوی د خبرو پروا مه کوئ. اوس کو دوی په کفر باندې دي نو په کفر باندې پرېږدئ، دوی به په کفر باندې مري. او دلته الکافرون راغلی دی نو الله تعالی بهتر پوهیږي چې څوک به په کوم دین باندې وي او څنګه به وي. لا اعبد ما تعبدون، نه کوم زه عبادت د څه چې تاسو عبادت کوئ. او دلته کې راغلی دی چې زه نه کوم عبادت د څه چې تاسو عبادت کوئ، داسې نه دی راغلی چې موږ نه کوو عبادت د څه چې تاسو عبادت کوئ. او دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم صرف خپل ځان یاد کړی دی، نو د دې خبرې نه تاسو ته څه پته لګي؟ د ځان دپاره د واحد صیغه استعمال کړه او د کفارو دپاره د جمع، ځکه چې ځینې خلک وایي چې نعوذ بالله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل ملګرو یعنی صحابه کرام رضی الله عنهم نه بغیر هیڅ نه و. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کامیابی د صحابه کرام رضی الله عنهم په وجه میلاو شوه. کچری دا ملګری نه وینو کامیابی ورته نشوه میلاوې دی. داسې خبره کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ملګرو محتاج و. دلته الله تعالی او فرمایل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوازې د دې کفر نه برات کوي، کو دا اوسره څوک وي او کنه د دې سره هیڅ فرق نه پریوزي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوازې پوره دی. لا اعبد ما تعبدون په دې کې څومره شدت دی، زه نه کوم د هغه څو عبادت د کومې چې تاسو کوئ. تاسو چې مالکم کوم طرف ته دعوت راکوئ کنه، هغوی ته صفا وویل چې زه د هغوی عبادت نه کوم. او دا لا اعبد ما تعبدون څه دی؟ یعنی دلته کې چې دا لا استعمال شوی دی نو دا د مستقبل صیغه ده، یعنی د راتلونکي وخت چې زه به نه کوم عبادت. زمانه دا تمه مه کوئ چې زه به داسې چرته وکړم د چا چې تاسو پوجه کوئ، ځکه چې د هغوی یعنی د کفاري مکه دا خیال و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به داسې وکړي، نو هغوی ته یې په هغه وخت باندې وی چې هغوی مایوسه شي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې کول واله نه دی. او ګورې دلته هغوی دا نه دي ویلي چې ته خپل معبود پرېږده او زموږ د بوتانو عبادت کوه، بلکې هغوی وایي چې یو کال به موږ ستا د معبود عبادت کوو او یو کال ته زموږ د بوتانو پوجه کوه. د دې نه د کومې خبرې پته لګي؟ یو خدا به چې هغوی ته پته لګېدلې وه چې دی چرته هم خپل مذهب نه پرېږدي. که موږ په دوی باندې ډېر هم زور راولو، لیکن هغوی مایوسه شوي وو. تمه قطع شوه. هغوی د دې خبرې د فیصلې کولو دپاره راغلي وو. د دې نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ډیټرمینیشن پته لګي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل دین باندې پوخ ولاړ وو، او هغوی دا خبره منلې وه چې دی د خپل دین نه خوځېدو واله نه دی. کو دی ډیر هم په دې خبره باندې مجبور شي، لیکن دی چرته هم دا دین نه پرېږدي. او په دې کې دوی مسو خبره ده، سبحان الله، په دې کې ډیر غټ جوړوالی دی. د شیطان دومره غټ چال وي چې هغه انسان ایک دم داسې د یو کار نه منه کوي. هغه خپه آرام او رو رو په بنده باندې کوشش کوي. ټول ایمان د بنده په یړ نه لوټ کوي. داسې نه وایي چې خپل رب پرېږده او زموږ د بوتانو عبادت کوه، نه، خپه آرام باندې، یعنی څه تو کړه زموږ دپاره او څه به موږ ګوره. موږ خو هم ستا د معبود عبادت کول غواړو، ته هم وکړه د څه لږ وخت دپاره، صرف د یو کال لپاره. موږ تا ته د ټول عمر دپاره هسې هم نه وایو. دغه شان په مزه مزه په قلاره قلاره شیطان داسې کوي او بیا په بنده باندې هغه کارونه وکړي چې هغه بنده کول نه غواړي. یاد وساته دا خبره چې په اخر کې د انسان هر څه لټ کړي، ځکه چې الله تعالی او فرمایل یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. په سورۃ البقره په آیه نمبر 208 کې راغلی دی چې ای ایمان والو، داخل شئ په اسلام کې پوره پوره. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، د شیطان د قدمونو پیروي مه کوئ. د شیطان په نقش قدم باندې مه ځئ، ځکه چې کله تاسو په دین کې پوره داخل نه شئ نو بیا شیطان راشي او تاسو د دین نه لری بوزي. نو تاسو نیم راشئ او نیم بهر پاتې شئ. یعنی که تاسو یو ډیم راغورځوئ نو د هغې لپاره دا ضروري نه ده چې تاسو ټول راوغورځوئ. معمولي سوری پکې وکړئ، هغه سوری به رو رو دومره لوی شي چې یوه ورځ به ټول ډیم راوغورځېږي. نو شیطان د وړوکي نه شروع کوي. یو مثال به واخلو چې کله تاسو قرآن زده کوئ نو شیطان به درته وایي چې هسی لیسنر جوړ شه. تا ته څوک وایي چې قرآن پرېږده په دې کې کومه بده خبره ده، نو اوله تاسو د سټوډنټ نه لیسنر جوړ شئ او رو رو در نه هغه بیا پاتې شي. د شیطان داسې چال وي چې هغه پوره انسان د یو ښه کار نه نه لرې کوي، د لږ نه شروع واچوي او رو رو بنده د هغه کار نه واړوي. تاسو چېرته په دیوال کې چا لیدلی دی، که هغه تاسو په وخت مرمت نه کړئ نو هغه دومره لوی شي د هغې نه لوی دراړ جوړ شي او بیا راوغورځېږي. او وینو څنګه لرګی خوري؟ لږ لږ خوري، بیا یوه ورځ هغه ټول راوغورځېږي، ځکه چې د دننه نه ټول خوړلی شوي وي. نو دغه شان د شیطان چال هم یاد ساتئ چې هغه د لږې نه شروع کوي. اوله بنده ته وایي چې عبایې را لرې کړه، هیڅ خبره نه ده. بیا ورته وایي چې سکارف لرې کړه، په دې کې سوهرج دی، لستوڼې واړو کړه، ښه ښکلي به ښکاري، او که شلوار دې لږ لنډ جوړ کړو نو څه فرق پرېوځي. یعنی د وړوکي کار نه شروع واچوي. نو الله تعالی په خپله جواب ورکړو چې اے نبی، تو دې ته ووایه چې نه کوم عبادت ته، څه چې تاسو عبادت کوئ. کافرانو ته ووایه چې دې ته پته ولګي چې د دوی د ایمان راوړو هیڅ چانس نشته، دوی الرډي کافران جوړ شوي دي. او اوس دي دوی ته ووایه چې زه د بوتانو عبادت نه کوم، ولا انتم عابدون ما اعبد، او ما تاسو عبادت کوئ د چا چې زه عبادت کوم. دا تاسو چې وایئ چې مونږ به ستا د معبود عبادت کوو، نو ستاسو خو طریقې بدلې دي، ستاسو عقیده بدله ده. که تاسو را هم شئ نو په یو کال کې تاسو نه شئ کولی. په اصل کې د عبادت لپاره څه ضروري وي؟ د عبادت 15 شرطونه دي. ابن تیمیه رحمه الله ډېر په ښکلي طریقه سره دا خبره بیان کړې ده، یعنی هغه کوم شرطونه دي چې د هغې سره عبادت عبادت جوړ شي. او که دا شرطونه نه وي نو بیا خو عبادت عبادت نه دی. په عبادت کې اولنۍ خبره د اطاعت. زموږ دا خیال وي چې موږ د الله تعالی عبادت کوو، لیکن د هغه د حکم منلو ماته ضرورت نشته. او په عبادت کې خو حکم منل ډېر غټ شرط دی، او که د بل حکم هم منئ نو هغه به د الله تعالی د احکاماتو د لاندې منلې کېږي. که هغه د خاوند حکم وي یا د مور او پلار حکم وي، یعنی د هغه کسانو د حکم خبره کومه د چا متعلق چې تاسو وایئ چې د دې بنده حکم منل خو هم ضروري دي. ټیک دا، تاسو د هغوی حکم هم منلی شئ، لیکن د مخلوق داسې حکم شته دی نه چې هغه درته د خالق د نافرمانۍ متعلق ووایي. د ټولو د پاسه به د خالق حکم وي، او د هغې نه پس به د نورو خلکو حکم راځي. داسې به نه وي چې د هغوی حکم به د الله تعالی د حکم د پاسه وي چې خاوند مې دا وایي، او د خاوند په وینا خلک د الله تعالی حکم لاندې کړي. داسې به چرته نه وي. عبادت د دې سیزونو نه جوړیږي. دویم شی دی محبت، به انتها محبت. والذین آمنوا اشد حبا لله، او ایمان والا د الله تعالی په محبت کې ډیر شدید وي، ډیر سخت وي. نو پرشتو کې هم چې محبت وي، نو د اولاد سره محبت، نو دا به د الله د محبت د لاندې وي. کو اولاد سو فرمایش وکړي نو داسې نه ده چې د الله نه ماته د خپل اولاد محبت زیات وي، چې هسې نه چې دوی ما پرېږدي زه څه وکړم، د اولاد د محبت ترلاسه مجبوره یم. نو داسې نه شي کېدی. د الله محبت به د ټولو د پاسه وي. که د اولاد محبت داسې شي چې بنده بې انصافي وکړي یا بنده ظلم وکړي، چې دومره محبت وي د اولاد سره چې د هغې دپاره حرام هم کوي، د اولاد په محبت کې بندیان سوسونه کوي. نو د اولاد سره محبت کوي، لیکن چرته دا د الله تعالی د محبت ته پاسه نشي، دا خیال کوي. درین شی دی توکل، په الله تعالی باندې یقین ساتي. کوم حکم او کومه فیصله چې داغه د طرف نه راځي، نو ستاسو دا یقین پکار دی چې په دې خبره کې زما د پاره بهتري ده، داغه په هر حکم کې زما د پاره بهتري ده. خواله دی هغه دا فیصله کړی ده، نو صحیح ده. داغه په فیصله داو فیصله په سر ستر ګماته منظوره ده. لکه د یو ماشوم چې په خپل مور او پلار باندې یقین وي چې دی چې مالا خوراک سخاک راکوي او زما د پاره سو فیصله کوي، نو په دې کې به زما خیر وي. که یو بنده د خپل بچی نه سپیړه هم اوتموي، نو هغه هم داغو د اصلاح د پاره وي چې هغه ماشوم سم شي او صحیح لارې ته راشي. یو مور او پلار داسې نشي کېدی چې هغوی دې د خپل بچي لپاره غلط سوچ وکړي. نو دغه شان یقین په الله تعالی باندې پکار دی. که په ژوند کې مصیبتونه راشي، که مشکلات راشي، هر څه چې راشي، خو خو زما په خپل رب باندې یقین دی، کو هغه هر قسمه فیصله وکړي نو هغه زما خیرخوا دی، هغه زما سره محبت کول واله دی، زما په هغو باندې یقین دی چې هغه به ماله ښه فیصله کړي وي. ټیک ده. څلورم نمبر خبره د اخلاص، هر کار صرف او صرف د الله د خاطره. په تیر صورت کې مونږ ویلي وو الذين هم یراءون، هغوی ریاکاری کوي، نو اخلاص پکار دی ریاکاری نه. کو هر قسمه کار کوي نو خالص د الله د پاره، کو د دین هم سو کار کوي، دا نه ده چې بنده سوچ وکړي چې زه د ډېرې مودې راسې کار کوم نو اوس پکار ده چې زه ګروپ انچارج شم او دی له زما خبره منل پکار دی، کو زما خبره اونه منله نو بیا زه سو کوم چې د دې سره کار کومه، یا دی زما تعریف نه کوي، دلته خو دی چاله سو شاباسی نه ورکوي او نه څوک ریکګنایز کوي، دوی خو زما هډو پروا نه کوي، نو د دې مطلب شو چې په بنده کې اخلاص نشته، هغه خو د عهدې دپاره دا کار کوي. او یوه خبره یاد ساتئ چې په اوله کې بنده ډېر په اخلاص سره کار شروع کړي، لیکن د وخت سره سره په اخلاص کې کمی راشي، اخلاص کمزوري شي او بیا ختم شي او بنده ریاکار پاتې شي. ځکه د خلکو ډېر تعریفونه مه کوئ او هغه ډېر مه اوچتوئ، سو پته لګي چې تاسو د هغو سره زیاتې کوئ، ځکه چې هغو کار د اخلاص سره شروع کړی وو، لیکن ستاسو د تعریفونو په وجه د هغو په اخلاص کې کمی راغی او اوس د هغو دا خواهش شروع شو چې زما تعریف یا صفت دي کېږي نو زه به کار کومه، که تاسو تعریفونه کوئ نو هله به زه کار کومه. نو د انسان ډېر تعریفونه مه کوئ، کوچا سوخه کار شروع کړی وي نو دا هغو د الله د توفیق سره شروع کړی دی، د هغو پکې خپل سو کمال نشته، نه د هغو سو همت او طاقت شته. ها تاسو او ته دعا کوئ چې الله تعالی دې په عمل کې زیاتې پیدا کړه او الله تعالی دې در له بهترین اجر درکړي، لیکن داسې مه کوئ چې په تعریفونو کې په هغو کې لوی راولئ چې ستا په شان خو څوک شته دی نه، ستا به سوی دا تعریفونه د هغو د پاره فتنه جوړېدی شي، ځکه چې د دې سره د هغو عمل ضایع کیږي، ټول انسانان دي. او پنځمه خبره سو ده، لکه څنګه چې د هر سیز شرطونه دي نو دغه شان د عبادت هم شرطونه دي، او هغه صرف او صرف الله تعالی بیانولی شي چې د الله تعالی عبادت څنګه پکار دی، طریقه به الله تعالی ښیي. لکه د نکاح مثال بوالو، داسې نه ده چې مونږ په خپلو کې دا خبره د یو بل سره خلاصه کړو چې ته به زما خیال ساتې او زه به ستا، داسې معامله تاسو د الله تعالی سره نشئ کولی، یعنی تاسو دا نشئ ویلی چې په دې شرط به زه ستا غلامي کومه او که دا شرطونه تا پوره نه کړل نو زه ستا غلامي نشم کولی، او یا دا چې په ما باندې څه مصیبتونه راغلل نو بیا څه فایده ده زما د مونځ کولو، زه به مونځ نه کومه، بیا زما د تهجد او د وظیفو څه فایده، ما ته خو سو میلاو نشول. نو داسې تاسو نشئ کولی، تاسو د الله تعالی سره شرطونه نشئ ښودی چې که تا دا وکړل نو زه به دا کومه، تاسو داسې نشئ ویلی چې زه به څنګه عبادت کومه، دا انسټرکشنز به الله تعالی ورکوي، ستاسو مرضی به نه وي، او نه دا تاسو ویلی شئ چې دومره کولی شم او د دې نه سیوا نشم کولی، دا هر څه په عبادت کې راځي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه چې په کومه طریقه باندې عبادت کوم نو هغه شان عبادت تاسو نشئ کولی، تاسو خود بوتانو سجدې کوئ او د ځان نمو عبادتونه جوړ کړی دي، او زما د عبادت طریقې خو زما د رب د طرف نه دي، تاسو چرته یو خدای منلی شئ او د یو الله په لاره باندې تللی شئ، او تاسو چرته په دې خبره پوهېدی شئ، نمبر 1 چې اطاعت به کوئ، نمبر 2 محبت به کوئ، نمبر 3 توکل به کوئ، نمبر 4 اخلاص به وي، نمبر 5 او الله تعالی چې کومې طریقې خیالي دي په هغې به ځئ، نو دا هر څه تاسو چرته کولی شئ، او په دې کې تاسو خپل شرطونه نشئ ښودی. او د دې نه پس ولا انا عابد ما عبدتم، او بیا دوباره هغه خبره راغله چې نه کوم زه عبادت، د څه چې تاسو عبادت کوئ نو دا هم راځي چې دی دوه سیزونه مخی ته ایښي وو چې یو کال به تاسو کوئ او یو کال به مونږ کوو، نو د هغې په جواب کې ورته وی چې نه به تاسو کوئ او نه به زه کومه. او دویم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویلی وو چې مونږ به تاله مال درکړو او تاسو زمونږ بوتانو ته بد رد مه وایئ، نو د هغې یې هم په نکي جواب ورکړو. او دویمه خبره پکې دا ده چې زه عبادت کول واله نه یم، ولا انا عابد ما عبدتم دا د ماضي صيغه ده چې نه ما مخکې چېرته ستاسو د بوتانو عبادت کړی دی د څو چې تاسو عبادت کوئ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وحی د راتلو نه مخکې چېرته هم شرک نه و کړی چې مخکې مې نه و کړی شرک. نو ستاسو څه خیال دی چې اوس د وحی د راتلو نه پس یعنی د پیغمبر جوړېدو نه پس به زه ستاسو د بوتانو سجده کوم؟ ولا انتم عابدون ما اعبد او نه تاسو عبادت کول والی د چا چې زه عبادت کوم. یعنی دا تاسو چې کوئ نو دا هم عبادت نه دی، هغه د الله د عبادت کولو طریقه نه ده. لکم دینکم ستاسو د پاره ستاسو دین دی، ولی دین او زما د پاره زما دین دی. دا آیت هم ځینې خلک ډیر غلط بیانوي، لکه دا غوی څوک گاونډی کافر وي یا پنجاب کې څوک ملګری کافر وي نو هغه ته وایي چې ستا د پاره ستا دین دی او زما د پاره زما دین دی. دا آیت کله نازل شوی دی؟ د آیت کانټیکس مخکې ګورئ. دا آیت هغه وخت نازل شوی و چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تبلیغ حق ادا کړو، خلک یې ښه پوه کړو، یعنی حجت تمام شو. لکه څنګه چې یوه مور خپل بچی په هر څه باندې ښه په طریقه پوه کړي او هره خبره کلیر کړي، صفا کړي، او بیا هم بچی نه پوهېږي نو مور ورته وایي چې زه اوس ته خپله مرضي ده، اوس چې څه کوې نو د دې نقصان به ته پخپله پوره کوې. لمن شاء منكم ان يستقيم مخکې هم راغلی دی، اوس ټیک ده، ما درته دومره هر څه وې، یعنی د قرآن اخیر راغی چې زه ټیک ده چې په تاسو کې د چا زړه غواړي او ایمان راول غواړي نو را دې وړي، او که څوک نه راوړي نو نه دې راوړي. ټیک ده، تاسو دومره هر څه واورېدل، دومره هر څه درته بیان شول، اوس د دې نه پس تاسو خوښه ده چې څه کول غواړئ نو کوئ. که تاسو د خپل پلار نیکو په دین باندې کلک اوسېدل غواړئ او هغه نه پرېږدئ نو بیا ستاسو دپاره ستاسو دین او زما دپاره زما دین. د دې نه پس بله څه خبره نشته، حجت تمام شو. اوس دا نه ده چې دې غریبانانو ته پته نشته. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هغوی ته کومه خبره کړې وه نو دا خبره الله تعالی کړې وه چې بس اوس ختم دي هر څه، اوس تا خپل حق ادا کړو. او اوس خبره داسې شوه چې اوس به د دې سره خبره د جنگ په میدان کې د توري سره کیږي. اوس خو تاسو ته د تبلیغ کولو خبره ختمه شوه، ټیک ده؟ نو دا خبرې تاسو چاته د تبلیغ کولو نه بغیر نشئ کولی. چې کله انسان مسلسل خپل کوشش وکړي نو د هغې نه پس بیا هغه ویلی شي چې لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، چې زموږ لپاره زموږ عمل دی او ستاسو دپاره ستاسو عمل دی. یعنی ما ستاسو سره دومره ځان ستړی کړو، محبت مې وکړو، او اوس هم تاسو نه پوهېږئ، نو بیا ټیک ده. لیکن د تبلیغ کولو نه بغیر به هیڅ چرته هم داسې خبره نه کوئ، ټیک ده؟ او د دې نه د دې خبرې هم پته لګي چې په هر دور کې یوه نوې پروپاګاندا شروع شي. او په نننی دور کې چونکې موږ ډېر مصلحت پسند خلک یو او زموږ مصلحت والے خبرې ډېرې خوښې وي او د مسلمانانو په عزت کې ډېر کمی راغلی دی او هغوی ډېر ښکته غورځېدلي دي چې د اسلام نوم هم الله تعالی دې معاف کړي، خلکو ته یوه خرابه خبره ښکاري او د خلکو دا خیال دی چې اسلام منلو واله خلک به یقینا داسې وي او داسې وي، ټیک ده؟ نو اوس موږ دومره مصلحت پسند جوړ شوي یو، یعنی د دې خلکو سره په ها کې حامل او هو چې ټول دینونه ښه دي، ټول دینونه یو دي، بس په اخر کې خو ټول خلک هسې هم د یو خدای عبادت کوي کنه، نو ټول ټیک دي، یو ته هم بد مه وایئ. نو دا خبرې تاسو ته چا وښودلې او دا نمونه خبرې تاسو له چا نه زده کړې؟ دا خو پراپیګنډا ده. د دې خبرې د ویلو مطلب دا دی چې بیا خو تاسو دین پرېښودو، دومره د دې سره په هره خبره کې اګری کېږئ، مصلحت کوئ چې ها تاسو هم ټیکئ. بنده دا ویلی شي چې زموږ په قرآن کې دی چې د کفارو خدایانو ته بد مه وایئ، ځکه چې هسې نه چې هغوی ستاسو خدای ته بد وایي. لیکن د دې دا مطلب بالکل نه دی چې خلک ووایي چې ټول برابر دي، ټول ټیک دي، مونږ هم ټیک یو، دوی هم ټیک دي. چې څوک په کوم مذهب دي نو ټول مذهبونه صحیح دي، ځکه چې قرآن وایي چې لکم دینکم ولی دین، ستاسو دپاره ستاسو دین او زموږ دپاره زموږ دین. نو هر بنده په خپل دین باندې پرېږدئ چې وي، نو داسې نه ده. بیا زموږ ایمان په څه خبره پاتې شو؟ ټول دینونه باطل دي او صرف اسلام حق دی. چې کله تاسو په دې خبره باندې نه پوهېږئ نو بیا به تاسو څنګه فرق کوئ چې هغوی هم صحیح دي او تاسو هم صحیح یې؟ نو بیا تاسو په کوم دین یې؟ په دې کې یو غلط دی، ځکه چې تاسو وایئ چې نه دا دین صحیح دی، دا حق دی چې د هغوی دین هم حق شو او ستاسو دین هم حق شو. نو بیا پاتې څه شو؟ د اسلام نه علاوه باقي ټول د کفر مذهبونه دي. څومره هم مذهبونه چې دي دا ټول باطل دي. دغه شان ټول دینونه یو شان دي، لیکن اسلام د دغه دینونو په شان نه دی. د شرک کو هر قسم وي او هغوی کو په هره طریقه شرک کوي، دا ټول باطل دي او غلط دي. دغه ټول یو دي، ټیک ده؟ کفر کوي، شرک کوي، ایتیست دي، څوک الله نه مني، نو دا ټول باطل دي. صرف یو اسلام حق دی. په دې خبره باندې مونږ نه پوهیږو او ځان ته مسلمانان وایو او په سوله صفایه کې لګېدلی یو. که نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هغوی دا وایي چې صرف یو ځل ته زموږ په بوتانو باندې خپل لاس کېږده، نو مونږ به په اسلام باندې ایمان راوړو، ځکه چې هغوی هم تنګ شوي وو. هغوی غوښتله چې اوس په عزت باندې د دې خبرې فیصله وکړو او دا خبره ختمه کړو. هغوی دا غوښته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرې یو ځل لاس کېښودي، نو مونږ به وایو چې دو ومنل، ځکه چې د لاس ایښودو دغه مطلب وي. که چېرې نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې کړی وي چې زه ټیک ده، د دې سره به شر ختم شي، څه فایده ده د دومره جګړو؟ نو بیا به تاسو ته د حق او باطل څه پته لګېده چې کوم دین حق دی او کوم باطل دی؟ بیا به خلکو وایي چې هیڅ خبره نه ده، نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو په لاس هم ایښودی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې نه، زه داسې نشم کولی، لا اعبد ما تعبدون، زه داسې نه کوم او نه مې چرته کړی دي. دا خبره یې واضحه کړه. په اسلام او غیر اسلام کې پکار دی چې تاسو ته واضحه فرق کاری، صفا درته پتوي. نو داسې خبره مه کوئ چې ټول ټیک دی، چې زه خلکو ته ډېره ښه ښکاره شم، چې زه څومره مصلحت پسند یم، صلح او صفایی خوښوم. مونږ چونکې جګړه نه غواړو، نو مونږ امن پسند یو، امن مو خوښ دی. نو د امن دا مطلب نه دی چې تاسو د نورو ټولو مذهبونو ته ټیک وایئ. امن وپېژنئ، هغه جدا شی دی او دا شی جدا دی چې زه بل یو دین هم صحیح نه منم، ما ته صحیح نه ښکاري. مونږ د امن په نوم د خپل دین نه لري شو. ټولو دینونو ته ټیک ویل دا څومره د ګمراهۍ خبره ده، دا ډېره غټه ګمراهي ده. مطلب دا شو چې ته بیا د حق نه لري شوې چې ټول حق شو، نو ستا د دین بیا څو خاص خبره شوه. بیا خو لات هم خدای شو، عزا هم خدای شو، بیا خو عیسی علیه السلام هم خدای شو، نعوذ بالله. نو د خدای د پاره دومره امن والا او مصلحت والا مه جوړېږئ چې د امن په نوم د خپل دین او ایمان نه لري شئ. نو دلته کفاری مکه مکمل مایوسه شول چې چرته زموږ نه داسې توقع یا تمه ونه کړئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ما چې څومره تاسو ته ویل غوښتل، نو ومې ویل، او اوس یې د جنګ اعلان وکړو. او ولکم دینکم والا آیت چې دی، اوس به د دې نه پس جنګ کوو، او د دې نه پس ستاسو او زما په منځ کې هیڅ پاتې نه شو. صفا خبره وشوه چې ستاسو او زما هیڅ تعلق پاتې نه شو. پوه شوئ په دې خبره؟ نو په دې کانټیکس کې په دې آیت باندې ځان پوه کړئ، او مده غیر مسلمانانو سره دومره خواږه شئ چې کافران غواړي چې تاسو نرم شئ چې هغوی ستاسو نه فایده واخلي. نو داسې مه کېږئ، او داسې هم مه کېږئ چې ځای په ځای د کفر فتوې لګوئ او ځای په ځای دا وایئ چې دا هم کافر دی، دا هم کافر دی. لکه یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، نه، ځکه چې تاسو هغوی ته تبلیغ کله کړی دی، او مه ورته په اولنی ځل دا وایئ چې ولکم دینکم ولی دین، ستاسو دین ستا دپاره او زما دین زما دپاره. تاسو خپله کوئ او مونږ به خپل کوو، مونږ به په خپله په آرام اوسو او تاسو به په خپله په آرام اوسئ. مه تاسو مونږ چیړئ او نه به مونږ تاسو چیړو. تاسو ته تبلیغ کول دي، تاسو ته دعوت درکول دي. تاسو داسې په قلاره نشئ کېناستئ چې تاسو هم ټیکئ او مونږ هم ټیک یو. کافران خو وایي د ټولو خلکو چې کوم مذهبونه دي نو هغه ټول صحیح دي، لیکن اسلام دا نشي ویلی چې ټول ټیک دي. الله تعالی دې مونږ له هدایت راکړي، الله تعالی دې مونږ له د دین اصلي رهنمایي راکړي، الله تعالی دې مونږ ټول د شرک نه محفوظ او ساتي، د شرک خفي یعنی ریاکاری نه او د شرک جلی نه. الله سبحانه وتعالی دې مونږ د هر قسمه بدعتونو نه بچ ساتي، الله تعالی دې موږ په هغه ورځ د خپل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې د شرمنده کېدونه بچو ساتي، او هغه دې هم الله تعالی زموږ د عملونو د رسوایۍ نه محفوظ او ساتي. الله تعالی دې موږ له د صراط مستقیم هدایت راکړي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة ووري.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لكم دينكم ولي دين.